السلام علیکم د مشال رادیو ګران اوریدونکو د سحر 9 بجې شوې د لحمدې شپې د نن ورځې لپاره زموږ نه ساته خبرونه پیل شوې. په دې سحرنی شفت کې مو زه نجیب امیر کوربه یم او تخنیکی مرستیال اکرام مسکین یار هم را سره ملګرتیا کوي. نن د چهارشنبه یې شروع ورځ او د 2018 کال د مې 13 نیټه ده. د سلام پښتونخوا خبرونه مطالب به لږ وروسته درته معرفي کړو، خو سپام وکړئ د دې مهال خبرنو ته. پاکستان نن د افغان سولې پروسې د پنځم پړاو کوربه دی. چین د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغانستان مرسته کوي او امریکا د بو برګډال په نوم د خپل یو سرتیری پوځي محاکمه ته راتلونکي کاله وځنډوله. بشپړ خبرونه. پاکستان نن د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د خبرو د یو نوي پړاو کوربه دی. دغه غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پروسې اوږده ځان ته د کتنې په موخه ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې دغه خبرې په سرخار اسلام آباد کې ترسره کیږي، خو په دې اړه نور تفصیل ورنه کړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل دوی به په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان استازي توپ کوي. په څلور اړخیزه غونډه کې درې نور هیوادونه چې برخه اخلي پاکستان، چین او امریکا دي. حضرت عمر زخیلوال وای
په وضاحت طالبان را جنگ انتخاب کردن، عملیات بهاری را خود آغاز
کردن. طالبانو په وضاحت د جګړې لار انتخاب کړه، په سرلنی عملیات یې پیل کړل چې لنی کمرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي.
څلور واړه هیوادونه د روان میلادي کال له پیله هڅه کوي چې طالبانو استازي د سولې د مذاکراتو لپاره د خبرو میز ته کینوي. په 13 فبروري کې د څلور هیوادونو ترمنځ د خبرو د څلورم پړاو نه پس ویل شو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې نیخ په نیغه خبرې زر پیل شي، خو چې کله طالبانو د پسرلي عملیات پیل کړل نو د خبرې وځنډېدې. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. ولسمشر شي جین پینګ پرون په پیکینګ کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل مشال رډیو ته په دې اړه داسې وویل. د چین جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په افغانستان کې تروریزم د ماتې لپاره به له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي. ښاغلی فیصل په دې اړه چې د چین حکومت به له افغان امنیتي ځواکونو سره څه ډول مرستې کوي نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو چین په افغانستان کې د سولې د بهیر له عمده ملاتړ کوونکو هیوادونو دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید پرون ویل د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په خاوره کې د سولې د زون یا د سولې زون یا ساحه د جوړ کړ شي، سول افغانستان خلک پاکستان ته کډوالېدو ته اړ نشي. نوموړي دغه څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ټیکاو د انسټیټیوټ لخوا د کډوالو د بحران او په نتیجه کې ملي او نړیوال امنیت ته د ورپېښو ننګونو په اړه یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. پرویز رشید هم وویل چې سیمه ییز هیوادونه، نړیوالې ادارې او نړیواله ټولنه باید د افغانستان سره د اقتصادي مواقعو د پیدا کولو، د مهارتونو د زیاتولو او د جنگ ځپلو خلکو د پرمختګ لپاره همکاري وکړي. د فنلند حکومت افغانانو، عراقیانو او سومالیا خلکو ته د پناه ورکولو شرایط سخت کړل. فنلندي چارواکو پرون وویل چې تیر کال 15200 افغان کډوالو په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده، خو د جرمني خبري ایجنټس په حواله د فنلند حکومت ویلي چې په افغانستان کې امنیت ښه دی او افغانان د خپل هیواد هرې سیمې ته ستنېدای شي. د افغانستان، سومالیا او عراق لږ تر لږه 2500 کډوالو تیر کال په فنلند کې پناه غوښتي چې د 2014 کال په پرتله د کډوالو په شمیر کې 9 برابره زیاتوالی څرګندوي. د امریکا پوز د بو برګډال په نوم د هغه بریدمل یا سرتیری پوزي محکمه کاروایی تر راتلونکي کال ځنډولې پر چا چې په افغانستان کې د خپل پوزي قطعې د پریښودلو تور دی، ځکه چې نوموړی د دې ګام په وجه هغه طالبانو ته په لاس ورغلی او 15 کاله د هغوی په بند کې و. پوز اعلان وکړ چې اوس به د بو برګډال پوزي محاکمه د 2018 کال د فبروري په 6 نیټه د شمالي کارولونیا په فورټ براک کې ترسره کیږي. په لومړي سر کې د دغې پوزي محکمې لپاره راتون کې اگست میاشت یادونه شوی و، خو وروسته یو نظامی قاضی دغه اوریدنه وځنډوله سو د قانوني مراحلو د ترسره کېدو لپاره پوره فرصت پیدا شي. بو برګډال چې اوس 30 کلن دی، د 2009 کال د جون په 6مه د پکتیکا ولایت د میست ملک سوکینا ترې تم شوی. لاغې وروسته دغه سرتیری د وسلوالو له خوا ونیول شو چې په اغلب ګمان د حقانی شبکې پورې تړاو درلود. اخر هم نوموړی په 2014 کال کې په ګوانټانامو کې د امریکا په بند کې د 15 طالب بندیانو سره په تبادله کې خوشی شو. د امریکا سپینې ماڼۍ د بغداد په لربر کې ترسره شوی پرونی بمی چاودنې چې په ترس کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول او 300 زیات ژوبل شول وغندلې، او دا یې د ولسي خلکو په قصته په نښه کول وبلل. تر ټولو خونړۍ پیښه د شاپ په نوم د شمالي ضلع په یو خلاص مارکیټ کې وشوه. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د برید پړه قبوله کړې وې. دا کوي چې په ترس کې 40 کسان وژل شوي دي. په تعقیب یوې ښځینه ځانمرګي بریدګرې د مارکیټ دننه ځان والوزولو. وزیر اعظم حیدر علی بادی له 14 وروسته د الشاب ضلع د امنیت مسؤول د نیولو امر کړی دی. نږدې په ورته وخت کې د بغداد په جنوبي سنډو الرشید کې د موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شول او 21 نور ژوبل شول. همدارنګه د بغداد په شیعه میشته سیمه صدر ښار کې هم موټر بم چاودنه وشوه چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول او 10 نور ژوبل شول. د پیسو نړیوال صندوق ایران ته خبرداري ورکړه چې د خپل اقتصاد د ښه کولو لپاره د یوازې د تیلو په عایداتو تکیه نه کوي، بلکې ورته پکار دی چې د نړیوال اقتصاد سره د بیا معاملې کولو لپاره د نورې لارې هم وسنجوي. د ایران سرخار تهران ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال د IMF مرستیال منیجنګ ډایرکټر ډیوډ لپټن پرون وویل د ایران د اقتصاد په یو مهم پړاو کې دغه څرګندونې کړې دي. دی وایي ایران ته ویلي دا چې پر ضد مو نړیوال بندیزونه ختم شوي، نو یو نوی فرصت په لاس لري چې د نړیوال اقتصاد سره خپل پیوستون پیاوړی کړی. د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې چې د ایران له اوږو نړیوال بندیزونه لرې شوي، دوی په حیرانوونکي ډول د خپلو تیلو د صادرولو کچه د ورځې په حساب 40 میلیونه بیلورو ته پورته کړې.
سلام پښتونخوا،
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار به مو پیل کړی وي. په روانه خبرونه کې به غوره نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې 15مه غونډه پیلېږي. افغان لوري د پاکستان له هڅو راضي نه ښکاري. کارپوهان سوي
چې افغانستان شاید پاغي کې شرکت هم شو کې په ګرافیل کې خو د سفیر پر لیول باندې نور څوک به د افغان حکومت نه ناراضي چې ناراضي په معامله خلاص شو، خو د نور څه پاتې شو.
چین د افغانستان سره ترهګرۍ د ځپلو نورو څانګو کې د مرستې ژمنه وکړه. پیښور کې د کالج د استادانو، د پولیو ضد ادارې د مامورینو او د خیبر ایجنسۍ د کډوالو له احتجاج مخبرو.
نن موږ ته د انسان په نظر کتي شي صرف وې قبایل آزاد دي. آزاد مطلب دا دی چې هر سړی پہ آزاد دی. کسو کی کور را نه او کسو کی وجنی او کسو کی تړي موږ ته باشو قبایل.
عملته په پیښور کې د شپږمې تعلیمي میلې ننداري ته هم ورسو. او په جلال آباد کې د کرکټ له هڅو مخبرو.
لومړی ټاس د کرونو بلې وګټ خپل خدیزه اکیډمي په ټاکلو شلو ورونو کې ټول لوبغاړو سره دوسرا یو سلو 44 منټه ټارګټ ورک چې په ټاکلو 19 اور په دریم بار باندې دا ټارګټ بیا د کرونو دلان خپل بریا پای ته ورسو.
په دې سربیره سو سندره هم په دې خبرونه کې اوریدل شي. ترن اوریدونکو، زمونږ د دې خبرونې مهمه موضوع په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې 15مه غونډه ده چې 4 هیوادونه پکې برخه اخلي. په دې اړه ریپورت او مرکې هم لرو، خو دا شیبه ورزو اسلام آباد ته زمونږ خبریاله رفعت انجم د اسلام آباد نه را سره د ټلیفون په کرخه ده. رفعت انجم، پاکستانی چارواکي سوای دغه غونډه څومره مهمه ده په افغانستان کې د سولې دروستلو لپاره او څه تیاریانې نیول شوي؟
ډیر مننه جیب چې نن د پرون د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا لخوا د ټویټر په لارې دا یو پیغام راغلو چې وایي کې دا ویل شوی چې د افغانستان طالبانو سره مذاکرات لپاره به د پاکستان افغانستان امریکا او د چین کوم څلور اړخیزه پنځمه غونډه ده هغه به نن په اسلام آباد کې کیږي. دا د دې په حواله سره خبره چې کومه هغه تیر زیارت پر ورځ هم شوی وه کوم چې د خارجه چارو دفتر کې هفتهوار کومې خبرې غونډه کیږي په هغه کې ویان نفیس زکریا دا یو سوال په جواب کې دا ویلو چې د طالبانو سره مذاکرات کول چې کوم دي هغه اسانه خبره نه ده، خو ولې دا څلور واړه ملکونه چې کوم دي د مذاکراتو لپاره خپلې هلې ځلې کوي او د مذاکراتو هواري لپاره چې کوم دي خپل کوششونه جاري ساتلې دي. په دې غونډه کې دا خبره هم بجاج اغستې چې نن کومه په اسلام آباد کې روانه ده چې تر اوسه پورې په دغه مذاکراتو کې څومره پرمختګ شوی دی او په دې کې څومره مشکلات یا څومره خنډونه چې دي مخې ته راغلي دي. دی نه وړاندې چې کوم دا غونډه کومه وه دا یو ځل مخکې هم د ځان ښکار شوی ده، دې کې نه وړاندې دا غونډه چې وه د اپریل په لومړۍ هفته کې ایښودل شوې وه، خو اوس د پاکستان افغانستان او چین چې کوم لږ ډېر څه معاملات روان وو په هغې د وجې دا غونډه چې وه د ځان ښکار شوې وه. نو دا غونډه به چې ده دا به نن کېږي او دا نننۍ چې کومه غونډه ده دا ډېر اهمه ده، دې کې ډېر اهم مهمه کومې خبرې دي هغه راتلی شي کوم چې د پاکستان د افغانستان د طالبانو سره په مذاکراتو کې به
صحیح. بل پلو رفعت انجم د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ځنې سرګندونه مخې ته راغلي په پاکستان کې د اوسیدونکو کډوالو په اړه، همدارنګ دوی ویلي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پولې ته نږدې د سولې زونونه جوړ کړی شي چې کله که جنگ وي نو افغان به عمل ته پاتې کیږي او پاکستان ته به اوړېدو ته نه مجبوریږي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
جی بالکل، چې کوم سرکاري خبری ایجنسی دا اے پی پی دا غوی دا وینا تر مخه تیر ورځ وفاقی وزیر اطلاع چې کوم دی پرویز رشید د یو اسلام آباد کې کانفرنس سره په خطاب کې دا ویلی وو چې د پاکستان او افغانستان سره نږدې سرحد مطلب چې کوم بارډر دی هغه سره نږدې په افغانستان کې امن زون چې دی جوړول پکار دی چې کوم افغانستان کوم مهاجرین پاکستان ته راځي نو هغه به ډېر زیات دی طرف ته راتلو کې مجبور نه وي بلکې هغه به حل تک چې دی ستوګ نه کوي. دینه علاوه هغه په کم نړیوال ملکونه دي او د مغرب دي او کاغه د ایشیایي ملکونه دي او کم بین الاقوامي ادارې دي هغه ته هم دا خاص کړی دی چې د افغانستان چې کم جنگ زپلی آبادی دا جنگ زپلی علاقې دي هغه د پاره دي مختلف سکیمونه جوړ کړي شي، مختلف شوبې جوړ کړي شي چې په هغه کې د جنگ زپلو خلکو د پاره د مختلفو سکلز چې کم دي یا د هغه د ترقې د پاره داسې منصوبې مخې ته راوړی شي چې دغه ځپلې چې دي دی د ښه لار میلاو شي د کار روزګار او دی په خپل ملک ته واپس لاړ شي نو دی په هغه طریقه باندې خپل ژوند په اسانۍ سره تېرولی شي. او خو د یو خبره بدلته بلم کول غواړم، دی دا هم ویلي دي چې پاکستان همیشه د افغان مهاجرینو د عزت کړی دی او هغې ته په خپل ځمکه باندې زیور کړی دی، خو پاکستان دا غواړي چې په افغانستان کې امن قائم شي او کوم مهاجرین دلته اوسېږي هغوی په عزت باندې دیزنه لاړ شي.
مننه. په پاکستان کې د 1.5 میلیون زیات رجستر شوی او غیر رجستر شوی کډوال لا هم ژوند تیروي. نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې پنځمه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره لار برابر کړي، خو داسې ښکاري چې افغان لوري د پاکستان له هڅو زیات خوشبینه نه دي. د افغانستان لغړې د ځل یوازې په اسلام آباد کې د کابل سفیر په دې غونډه کې برخه اخلي. نوموړي د مشال رادیو افغان څنګه ته په مرکه کې ویلي چې طالبانو د جنگ لاره غوره کړې، نو په سلور اړخیزه غونډه کې به په دې خبرې وشي چې سولې ته د نه حاضرې دو په صورت کې باید له طالبانو سره څه ډول برخورد وشي. اجمل ان او د دې موضوع نور تفصیل.
افغان حکومت وایي دوی اوس هم له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه زاده لړیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریز تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال صدای رډیو ته ویل د اسلام آباد په کوربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استادو په ګډون د سلور اړخیزو خبرو په پنځم دور کې ګډون کوي. نو موړي په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کومو مسلو خبرې وشي ویل دا چې طالبانو د جګړې لاره غوره کړه، نو په غونډه کې بل دې ورسته په نورو اقداماتو بحث وکړو.
با وضاحت طالبان را این جنگ انتخاب کردن، عملیات بهاری را خود آغاز کردن که خوشبختانه موفق نبودن در عملیات خود. ما
زخل والوایی طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه، پسرلنی عملیات یې پیل کړل چې له نیکمرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړي او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته له هغې وځنډې دي چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هڅې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کېنښوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورو دورو خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي، خو طالبان نه یوازې چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ حملې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوای د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې شمنې تمنا لري. خغلی زاخل والوای په بخانه یو څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د نقشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات وکړي او کنه شي باید څلور وړه هیوادونه څه اقدامات وکړي، نو ځکه موږ د کومې نوې شمنې هیله نه لرو.
بلکې تعهد چې قبلا مذاکره صورت گرفته، قبلا
بلکې پر هغه شمنو خبرې کوو چې مخکې پر موافقه شوی او د دې شمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یو میاشت مخکې په کابل کې لیویلو یو خنړی عملی وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو ته غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوال ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
زما باور دا ده چې دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کیږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي، له عمق ستراتیژي کار واخلي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه د دنیا نه چې مداخله ګرځي د حالت انزبا په حالت کې دي. هم غواړي چې بل بوزي ته یو بل لوبه په میدان کې راوچوي چې افغانستان موږ مذاکره کوو خو افغانستان اشتراک نه.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو څوارلس کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلې. افغان حکومت همدارنګه ګواښ کړی که پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي.
و هم اوریدل چې افغان حکومت وایي د افغانستان سولې عمل په اړه د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیدونکې له څلور اړخیزې غونډې ډیره تمنه لري چې طالبان به د خبرو میز ته راولي. د عبدالحی کاکړ په راپور کې د ځینو شنونکو له قوله اورئ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بې باورۍ د ختمولو لپاره څه کیدای شي او د بې باورۍ په فضا کې دا ډول غونډې ګټه هم لري او کنه.
له هغه وروسته چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریا پر ټویټر پاڼه اعلان وکړ چې اسلام آباد به د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان سولې عمل په لړ کې د څلور اړخیزه غونډې کوربتوب کوي. کابل په جواب کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت په کچه به په دغو خبرو کې برخه وانخلي. د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه د سه شنبه پر ورځ مشال لیډو ته وویل چې هیواد یې خپل دریځ بدل کړی نه دی، بلکې دا تمه لري چې په راتلونکي ناسته کې به د کابل په تیره غونډه کې سوي ژمنه پوره کړل شي.
موږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په دیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنې کړې وو چې یو څه اقدامات به یې کېږي، طالبانو او نورو مخالف و مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سوله ته راضي شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دادی چې باید دا اقدامات ترسره شي. د افغانستان لخوا زموږ سیاسي مهم سیاسي مرستیال د افغانستان د حیاتو رئیس اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې
د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو غونډې له هغه وروسته له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې کله چې افغان طالبانو پسرلنی عملیات پیل کړل او د کابل په ګډون په نورو برخو کې خونړي بریدونه وکړل. له دې وروسته پاکستان کوشش وکړ چې کابل څلور اړخیزه غونډو کې ګډون ته وهڅوي. د پردې شاته د سو هلو ځلو وروسته افغانستان بالاخره په غونډه کې ګډون ته حاضر شو، خو البته وایي چې دا ځل به پکې د بهرنیو چارو وزارت نه بلکې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخلوال ګډون کوي. په کابل پوهنتون کې د سیاستو استاد نصر الله ستانکزی وایي چې افغان حکومت د بې باورۍ د لمنځه وړلو لپاره یو بل ګام اخلي.
دا یو ډول د اعتمادۍ د فضا د منځورلو لپاره فکر کوم افغان دولت دا ور یو بل ګام اخلي چې خپل سفیر د ناست اور معرفي کوي تر څو وګوري چې پاکستاني چارواکي په خپلو کړنو ژمنو باندې دریږي که نه دریږي. دا یو هیواد سفیر په حقیقت کې د هغه هیواد استازیتوب کوي. زما له نظره که چېرې دا سفیر ګډون کوي او څه شی لیکي یا څه شی لاسلیک کوي یا څه خبره کوي هغه د هغه مطبوع دولت خبره ده. معنا دا ده چې د افغانستان دولت لازم احتیاط ته ګټه اخلي تر څو دې خبرو ته ور داخلشي.
د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي تر څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې باوري ختم نه سي تر هغه پورې څلور اړخیزه مذاکرات نتیجه نه سي ورکولای.
څو پورې د افغان حکومت او د پاکستاني حکومت د یو بل سره په دې معاملې کې اعتبار لاسته کړی نه وي نو زه نه وینم چې دا معامله به په مخ لاړ شي. څلور اړخیزه مجلسونه به وشي او د اعتباري سمنځ کې راشي نو مخکې خبره نه ځي اوسې افغانستان شاید په هغې کې شرکت وشو کې په دې راتلونکي کې خو د سفیر په لیول باندې نور څوک به د افغان حکومت نه نه راځي چې نه راځي خو معامله خلاصه شوه خو دې کې نور څه پاتې شوه چې څو هغې کې ګامونه نه وي اخیستل شوي. داسې خبرې دي چې هغه سړی په ټلویزیون په ټلیفون شي کولای خو ښکاره خبرې دي څو پورې چې هغه نه وي ډېر شوی نو زه نه وینم چې دا په مخکې لاړه شي.
د افغان حکومت د انکار او انتقاد په جواب کې اسلام آباد ویلي چې باید پر خلوص یې شک ونه سي او دا یوازې د پاکستان نه بلکې په څلور اړخیزه غونډو کې شامل ټولو هیوادونو ذمہ‌واري ده چې طالبان د خبرو اترو میسته راولي.
عبدالحی کاکړ په همدې موضوع کې تمکی غوزمون همکار رضوان مراد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د امکان او سولې په اړه د طالبانو د پخوانی سیری او د افغانستان د نجات په نوم د شورا له مشر سید اکبر اغا سر خبرې کړې او په سر کې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې په اړه پوښتلې ده. نو موږ وایو
زه فکر کوم له دا وخت ځای ده په دې نسبت باندې چې د غونډې په اول واده کې چې دې په غونډه باندې څه میکانیزم جوړوي د غونډه لپاره دی ول نو هغه کې طالبان شریک نه و نو طالبان ما فکر باندې د څه وایي چې په غونډه ته په شک په سترګه کتل نو بیا هغه و چې دې سلرم غونډه چې وکړل بیا د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو په دې غونډه کې داخل شئ. طالبانو دا نه ومنله ځکه په دې نسبت باندې طالبانو دا تحملي شی بلی چې دا به په موږ باندې یو شی تحملي دي موږ په اول سر کې د دې سره شریک نه وو نه ملګری کولو نو دی یو شی جوړ کړي کله چې دا په موږ باندې تحمل کړي او په ځکه په یو طرف کې د طالبانو سره مقابل دی د افغانستان حکومت سره او په بل طرف کې هغه ملک وي لکه امریکایان چې هغه د طالبانو د حکومت د سقوط سبب و ذریعہ ګرځېدلی و.
افغان حکومت وی چې طالبانو په پسرلنی عملیاتو پیلولو سره اصلا د سولې خبرې او د سولې پیشنهادونه رد کړي دي او د جنگ لارې غوړه کړي دي نو په دې خاطر د افغانستان حکومت هم د جنگ پلان تصویب کړي دي. فکر کوي چې د سولې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ټول فرصتونه له منځه تللي؟
زه فکر کوم چې ډېر فرصتونه تللي دي ټول باندې تللي او فرصت شته د سولې لپاره. سولې قرباني غواړي هغه قرباني موضوع پاتې ده او د نړۍ وګورم چې د افغان حکومت څه ویلي ده چې یو لاس ورځی پندل زر د مخه ادامه نه وکړه هغه ادامه کې ډېر د تخثیر له د طالبانو د طرف هم کېدل شوی چې دا به وس کړی وای نه وای کړی یې پریښو وای دا وخت ما فکر باندې د ادامه نو دا د دې وخت چې هغه د صلح او ضروري او مذاکرات او وخت بیا د افغانستان حکومت چې ځان ته حکومت وای زه فکر کوم دا غوسره بیا مناسب د حرکت نو او بیا په دې حرکت باندې موږ څه چې ویل چې د مولس افغانستان غبرګون منکې و ډیر
د ولس عکس العمل خو د طالبانو د حملو په اړه په روسي حمله چې په کابل کې اوسوي په نور ولایتونو کېږي د دې جګړو د طالبانو د بریدونو په اړه ولس منفي نظر لري فکر نه کوي چې دواړو خواوې
فکر کوم چې ولس افغانستان دا واقعیت دی د موږ مزار تر غلي د تمنن جلسه او خلک مراغوش دي خلق تم زاوی چې ولست بای چې دغه وسپارل سی او اكو اختیار د مشکلات افغانستان ولست حل کی د مشکلات لپاره ورس ولست لار برابر کی ولست افغانستان واقعیت دی هغه در بدر دی ورس ورس باندې نورم د در بدرې سره مخ کیږي شپږ دې ښکار او دې ښکار کیږي په افغانستان کې جنگ زیان لري مسکنت هغه ټوله اولس تجي په ماما بسو کې اولس ناشې او دا دغه کې جانه تاوان دی مل ستر شي کمال تاوان دی مل ستر شي اولس کو په دې شک شبه نست چې هغه د خپل استړیا په وجه باندې په افغانستان کې حرکت شي دا و حرکت کوي او څه په عذاب دی او په تکلیف دی.
پاکستان د دغه شان غونډې چې په کې د افغانستان حکومت ګډون هم کمرنګ معلومیږي پاکستان څه هدف لري چې دغه شان غونډه جوړه کړي؟ آیا نړیوالو ته ښیي چې د افغانستان په مسأله کې صادق دی په هڅو کې؟
که واقعیت ته سړی متوجه شي پاکستان کې هم جنجال جریان لري او د پاکستان جنجال او مشکلات هغه د افغانستان د مشکلات سره تړلي دي ځکه چې د افغانستان د طالبانو د سقوط سره دستي په پاکستان کې دا مشکلات ایجاد شول. نو یو به دا وجه هم وي چې پاکستان هم د دې کوشش کوي چې دا مشکلات چې په پاکستان کې جریان لري هغه مشکلات د دې حل کړي او دا احتمال هم لري چې په پاکستان باندې د زور وي پاکستان دی اوس د هغه زور په مقابل کې د افغانستان حکومت ته دا ښیي چې زه لري کومک کوم هغه کومک نه نه رامعلومېږي چې په واقعیت به بنا وي که نوي بنا.
تاسو د اکبر اغا سره د رضوان مراد خبرې اوریدئ. بل پلو د افغانستان اجرایه مشر ډاکټر عبدالله چین ته د خپل سفر پر مهال له چینایي مشرانو غوښتي چې پاکستان د اړ باسي سو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د چین ولسمشر ډاکټر عبدالله سره ژمنه کړې چې د افغان حکومت سره به د ترهګرۍ په ځپلو او نورو څانګو کې مرستې کوي. تفصیل د فرشتې جلالزی په رپورټ کې.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د هیواد د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره لچین وښتنه کړي چې په سیمه کې له خپل نفوذ کار واخلي. اجرایه رئیس عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین ولسمشر شی جن پینګ سره ولیدل او له دې عملی اندېښنه څرګنده کړه چې اسلام آباد د سولې د مذاکرو په اړه خپل ژمنې نه دی عملي کړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې شاغلی عبدالله د چین ولسمشر غوښتنه کړي چې پاکستان د خپل ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د افغانستان اجرایه رئیس د صدر ارخیز همغږي ګروپ په چوکاټ کې د چین د تلاشونو څخه چې د افغانستان سولې لپاره کړي دي مننه وکړه. اما زیاته یې کړه چې په دغه صدر ارخیز ګروپ کې هغه ژمنې چې له افغانستان سره شوي دي هغو عمل نه دي شوي او هغه نتیجه چې موږ یې انتظار درلودلې نو موږ تر لاسه کړې. بیان غوښتنه یې وکړه چې چین دې په سیمه کې خپل نفوذ څخه په استفاده باندې تلاش وکړي چې دغه ګروپ ژمنې عملي شي. پاکستان د افغانستان سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي او بالاخره په افغانستان کې دایمي سوله راشي.
د چین ولسمشر هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په ارتباط ټول ژمنې باید عملي شي. د جاوید فیصل پوینه ولسمشر شی جن پینګ ډاډ ورکړی چې له پاکستان به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي.
د چین جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د افغان حکومت پر مشري او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې برخه کې د سور ارخیز ګروپ کار مهم وباله او یادونه وکړه چې هغه تعهدات باید عملي شي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پړه د 15مې څلور ارخیز غونډي کوربه دی. په دې غونډه کې به د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځنګړی استاد عمر زاخیلوال د افغان دوري استاد توپ کوي. د دې لړۍ په مخکنی غونډه کې د سولې د هڅو پر نقشه او طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پر وخت سلا وشوه. افغان حکومت وایي چې د پاکستان حکومت هغه مهال ژمنه کړې و چې طالبان به د روان کال په مارچ میاشت کې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان هم درس تعهد کړی و چې په خپل خاوره کې به د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د سولې له هڅو سره مخالفت کوي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان د واخان مینپال له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې پاکستان خپل دیجمنو ته پام نه دی کړی او دوی نه هیله کړی دي.
د مشتای کمیسیون شورای جنوبی پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواهد نمود که به مذاکرات صلح حاضر نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند.
وستوال و طالبان ویلی چه که شرطونه و نمنل شی جگره تا به دوام ورکوی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته ری
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخت فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو درنګ ساتل په خبر کې د سهار نه نیمه بجې کې دونکو دی په پوره نه نیمه بجو بعد خبرنو لاندې سور پاکستان نن د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د خبرو د یو نوې پړاو کوربه ده. دغه غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پروسې اوږده ځانته د کتنې په موخه ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې دغه خبرې په سرخار اسلام آباد کې ترسره کیږي، خو په دې اړه نور تفصیل ورنک. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. ولسمشر شی جین پینګ پرون په پیکینګ کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید وایي د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په خاوره کې د سولې زون یا ساحه جوړه کړی شي. سول افغانستان خلک پاکستان ته کډوالېدو ته اړ نشي. پرویز رشید هم وویل چې سیمه ییز هیوادونه، نړیوالې ادارې او نړیواله ټولنه باید د افغانستان سره د اقتصادي مواقعو د پیدا کولو لپاره همکاري وکړي. د هرات په اوبو ولسوالۍ کې سلور پولیس وژل شوی. د دې ولسوالۍ امنیت قومندان شیراقه لیکوزی مشال لړیو تویل چې وسلوالو کسانو پرون په دې پولیسو حمله کړې وه. د لیکوزی په وینا تر پیښې وروسته نور پولیس سیمې ته واستول شول او دوه تنه حمله کوونکي له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. د فنلند حکومت افغانانو، عراقیانو او سومالیا خلکو ته د پناه ورکولو شرایط سخت کړل. فنلندي چارواکو پرون ویل چې تیر کال 15200 افغان کډوالو په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده، خو د جرمني خبري ایجنټس په والا د فنلند حکومت ویلي چې په افغانستان کې امنیت ښه دی او افغانان د خپل هیواد هر سیمې ته استنیدای شي. د امریکا پوز د بو برګډال په نوم د هغه بریدمل پوزي محکمې کاروي تر راتلونکي کاله ځنډولې پر چا چې په افغانستان کې د خپل پوزي قطعې د پریښودلو تور دی، ځکه چې د نوموړي د دې ګام په وجه هغه طالبانو ته په لاس ورغلی و او 15 کاله د هغوی په قید کې و. او د امریکا سپینې ماڼۍ د بغداد په لروبر کې ترسره شوې پرونۍ بمی چاودنې وغندلې. دا مشال لډیو دا په میډیم ویو شپک سو یو شوریدونکو کتا سو انټرنیټ ته لاسرسی لري. په مشال لډیو ټکی کم باندې همدا شی به همدا خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. په سمارټ فون کې ټیون ان کې یا ورلد ریډیوز کې مشال لډیو لیکي، هلته هم نیخ پنې غوریدل شي. اوس رسنیو ته کتنه کوو. فایل له کورنۍ ورسپانو زمونږ خبریالی رابع اکرم خان د اسلام آباد نه په دې ریپورت کې مونږ ته ویلي چې د پاکستان ورسپانو نن په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي.
جنگ ورسپانه خپل اداري کړي کې چې قومي اسمبلی کې د ګل پاورس حکومت او مخالفه ډلو ترمنځ څه وشو، نو دا غي نه داسې ښکاري چې په دوتري خوالي کې به نور هم اضافه وشي. اداري په وینا چې وزیر اعظم خپل پالیسی بیان کې ټولو اساسو د ټیکسونو په اړه تفصيلات ورکړي دي او د تحقیقاتو په اړه مشترکه ثابته کار جوړولو لپاره د یو کمیټه وړاندیز هم ورکړي دي. اداري وایي وزیر اعظم خپل تقریر کې د اپوزیشن ګوندونو د ټولو سوالونو باقاعده جواب ورنکړو، خو د کارپوهانو په وینا چې د وزیر اعظم په بیان کې د هر یو سوال جواب موجود دی. بلخ سیاسي کارپوهانو د مخالف ډلې د اسمبلی نه وتل غلط ګرځولي او ویلي چې مخالف ډلې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې د حکومت نه سخت پوښتنه ونه کړې شو. ادارې مخکلي کې خپل سپریم کورټ احتساب لپاره د نوي قانون ضرورت محسوسوي او وزیر اعظم دې لپاره حکومت او مخالف ډلې ته د مشترکه کمیټې د جوړولو تجویز ورکړې دي. بیا په مشترکه ضابطه کار هم دی اتفاق لري، نو د دې نه پس عدالتي کمیشن جوړولو په لار کې سخن نه دی پکار. ادارې اخیری کې لیکي ځینې سیاسي ګوندونه د حکومت د لری کولو نه کوم خبره نه کوي. معاملې د ترغلو د خاتمه او د احتساب دا نو تور لګول سره دا مسله نشي هواری دي. د فیصلې لپاره به آئینی او قانوني لار خپل ولوي او دا غي لپاره عدالتي کمیشن د ټولو غوړه فورم دي. اج رسمان خپل ادارې کلی کې خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مردان کې د جلی د بیانو د کاروبار نوټس خسته او د فوري تحقیقاتو حکم یې ور کړی دي. ادارې وایي د جلی د بیانو کاروبار خلاف کاروي صرف مردان کې نه ده په کار، بلکې د صوبې په نورو برخو کې هم د جلی او دویم نمبر د بیانو خرڅول په هیڅ صورت نه دي په کار. ادارې زیاتوي جلی د بیانو خلاف کاروي نه پر صدې خبرې هم احتیاط پکار دي چې چې د دوایانو تیاری رسول او خلاصول ټول مرحلې په سم تر سره کړی شي. ادارې په وینا چې د بیان انساني صحت او د ژوند لپاره ضروری دي، د دې په کاروبار کې به احتیاطي د چاجوند خصي شي، نو په دې شوبه کې د ټولو سیات د احتیاط ضرورت دی. بلخوا مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامي لاړخه په یونیورسټي روډ د ریسټورانټو خلاف کاروایی د اولس په مفادو کې یو ښه ګام دی. ادارې وایي په یونیورسټي روډ د خوراک څښاک ځایونو په اړه د اولس مجموعي تاثر دا دی چې دې کې د صفایي او د صحت د اصولونو خیال ساتل کیږي، خو خلکو لپاره دا اوس ډېره د افسوس وړ خبره ده چې د هغې د تاثر غلط دی. ادارې زیاتوي چې د خوراک څښاک ځایونو ته خبرداری هم ورکړی شوی، خو د هغې باوجود دوی خپل معیار ته توجه ورنه کړه او د هغې خلاف کاروایی وشوه. ادارې اخیره کې لیکي چې اولس سره دا طریقه شته، که چېرته هم د خوراک څښاک ځای ته ځي نو هلته د اول پخلنځی ګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې میشتو مذهبي لګښیو ته په ورپېښو ټولنیزو ستونزو او ګارډین ورځپاڼې بیا د افغان پوځ او پولیسو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو په اړه د معلوماتو پر نه ورکول کېدو لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون باچان اورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي په پاکستان کې د میشتو مذهبي لږکیو پر وړاندې روان تبعیض د وسلوالو د فعالیتونو پر ځای تر ډیره هغوی پلو د عادي پاکستانی وګړو د رویې نتیجه ده. د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې تیره مارچ میاشت د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د مذهبي لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخته راغلې، هیله کیږي چې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو له کمېدو سره ښایي په هغه هیواد کې میشت لږکي هم یو څه آرامي احساس کړي. د پاکستان حکومت او پوځ د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې له هغې وروسته تیزی راوسته چې هغوی د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید وکړ او یو نیم سل کسان یې ووژل چې زیاتره یې ماشومان ول. د پاکستان حکومت د هغو هڅو په نتیجه کې چې په هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو مخنیوي لپاره یې شل نکاتي پلان جوړ کړ او هم یې پوځ ته اجازه ورکړه چې په وسلوالو پسې شمالي وزیرستان ته ولاړ شي. د تیر 2015 کال په اوږدو کې په پاکستان کې په ترهګر بریدونو کې د 2014 کال د هغو پرتله 55% کمی ریکارډ شوی دی. لیکنه کاږي په پاکستان کې مذهبي لږکیو ته په کم سترګه کتل کېدل یوازې مذهبي اړخ نه لري، بلکې ځینې ټولنیز عوامل هم دي چې په هغه هیواد کې یې اقلیتونو ته ژوند کول ستونزمن کړي دي. بلخوا د برتانوي ګارډین ورځپاڼې یوه لیکنه وایي د افغانستان په پوځ او پولیسو کې یو د پام وړ شمېر سرتیري داسې دي چې په حکومتي لیستونو کې یې نومونه جعلي دي او یا دا چې په جګړو کې وژل شوي دي خو دولت د هغوی وژنې په رسمي توګه نه دي اعلان کړي. پلیکنه کې د هلمند ولایتي شورا د یوې سروې د پایلو په حواله ویل شوی چې هغه ځواکونه چې له حکومت سره یې نمونه درج دي شاوخوا 40% یې له سره شتون نه لري. پلیکنه کې په دغه اړه د افغان حکومت د یوه څیړنیز کمیشن د یوه رپورټ په حواله زیاته شوې چې ښایي دغه فیصدي تر ښودل شوې هغې زیاته وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د ډیپلومټ مجلې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په اړه په یوه مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو او د روس په ملاتړ د شام حکومتي ځواکونو لخوا یا د وسلواله ډله کمزورې شوې، د وسلوالو د برتې کولو لپاره دغې ډلې د منځنۍ اشیا هیوادونو ته توجه ګرځولې ده. د دې مقالې مهمې برخې تاسو ته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
دی ډیپلومټ مجلې په دې مقاله کې راغلی چې اسلامي دولت وسلواله ډله په شام او عراق کې لیوي خوا د امریکا په مشرۍ د اتحاد لخوا په هوایی بریدونو کې وځپل شو، نو بلې خوا ته یې د روسي هوایی بریدونو په مرسته د شام حکومتي ځواکونو قوت ډیر کم کړی دی، چې په نتیجه کې یې په یادو هیوادونو کې یو شمېر سیمې د دغه ډلې له منګولو خلاص کړی شوې دي. نو ځکه یې اوس د وسلوالو د برتې کولو لپاره منځنۍ ایشیا ته توجه ورکړې ده. مجله لیکي چې وړاندې به یادې وسلوالې ډلې د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته ګواښونه کول چې وسلوال به ورته حکومتونه نسکور کړي، خو اوس یې خپله پروپاګاندا کې بدلون راوسته او د دغه هیوادونو خلکو ته وایي چې په شام او عراق کې د دوی په خلافت کې د اوسېدلو لپاره کړه شي. مجله وړاندې لیکي په دې لړ کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې ورستیو کې په روسي ژبه یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړي چې په یو ویډیو کې یې د قرغیزستان یو سړی د خپلو بچو سره خودل شوی او وایي چې د خلافت د مضبوطولو او خپلو بچو د اسلامي تربیت لپاره شام ته کړه شوی دی. بل یو ویډیو کې یې د قزاقستان دوه ځوانان خودل شوی چې وایي په دغه هیواد کې کفري نظام دی او ځوانانو ته اپیل کوي چې د ښه او مذهبي ژوند د تیرولو لپاره د دوی په سیر په شام او عراق کې اسلامی خلافت ته منتقل شي. مجلې ته یو امریکایي سیړونکو البرټو فرناندز ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په ټولنیزو رسنیو ډیره فعال ده او په خاص توګه د منځنۍ ایشیا هیوادونه چې پکې درغلې او بډې رشوتونه بیروزګاری او د انساني حقوقو ستونزه ډیره زیاته ده، پکې ځوانانو ته په خاص توګه دا پیغام ورکوي چې د یو ښه مستقبل لپاره دی شام او عراق ته ورشي. او فرناندز زیاتوی چې په شام او عراق کې د ژوند له حاله څوک نه خبريږي، نو ځکه د منځنۍ ایشیا د هیوادونو ځوانان د دوی په پروپاګاندا په اسانه وګولېږي. مجله لیکي که څه هم بیلابیل سرویګانې جدا جدا شمیرې خایي، خو تر اوسه چې څومره شمیرې بخې تراغلي د هغې مطابق په یاد وسلواله ډله کې تر ټولو ډیر وسلوال د منځني ختیځ هیوادونو، بیا د یورپ او په دریم نمبر د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره تعلق لري.
دا مشال ریډیو دا
د آذربایجان او ارمنیا ولسمشرانو د ناګورنو کاراباخ په ناکرار سیمه کې بیا د ډزبندیج منطق ښکاره کړي. دا لاغې وروسته ده چې د امریکا، روس او فرانس په بلنه دوړو هیوادونو مشرانو په اوتریش کې ملاقات وکړ. په ناګورنو کاراباخ سیمه کې د اپریل په میاشت کې تر تشدد وروسته که څه هم د روس په منځګړیتوب د اوربان موافقه وشوه، خو په جګړو کې اخته دوړو خو یو بل پر سرغړونې تورن کړل. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په ډیړه یو راپور خپور کړي چې مهمه برخه تاسو ته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
د ارمنیا او آذربایجان ولسمشرانو د ناګورنو کاراباخ په ناکرار سیمه کې د شخړې سولیز حل په مقصد یو وار بیا د ډزبندې ژمنتیا ښودلې ده. د امریکا، فرانس او روس په یو ګډ بیان کې ویل شوی دی چې ارمنیایي ولسمشر سرج ساکسیان او د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف په دې رضا شوی دی چې د شخړې د جامع حل لپاره د خبرو اترو بیا بحالولو په مقصد بل ناسبه دواړو خواو ته په یو قابلی قبول ځای کې کیږي. دغه موافقه د مئی پر 14 په ویانا کې د امریکایي، روسی او فرانسوي منځګړو سره تر خبرو اترو وروسته مخې ته راغله. دا د روان کال په اپریل میاشت کې په ناګورنو کاراباخ سیمه کې د ارمنیا ملاتړ لرونکو بیلتون پالو او د آذربایجاني پوسټر مینس د اوربند لامل د سلور رزنه سخت جګړې تر درېدلو پس د الیوف او د ساکسیان ترمنس لومړی نیخ په نیغه ملاقات وو. باکو او ایریوان د پخوانی شوروي اتحاد د بیلیدو د وخت راهیسې د ناګورنو کاراباخ په سیمه شخړه لري. نسلي ارمنیایي میشته سیمه ناګورنو کاراباخ د 1988 نواخله تر 1994 پورې تر جګړې وروسته له آذربایجان نه خپلواکي اعلان کړم. په دغه جګړه کې خواوشا 10,000 کسان وژل شوي او په زرګونه بې کوره شوي ول. د آذربایجان او ارمنیا ملاتړ لرونکو بیلتون پالو ترمنس په 1994 کال کې د ډزبندې د موافقې راهیسې روان کال د اپریل په 2 د ناګورنو کاراباخ په سیمه کې تر ټولو بدترین تشدد تر سترګو شو. د روس په منځګړتوب د اپریل په 15 ډزبندي وشوه، خو په شخړه کې ښکېلو دواړو غاړو پر یو بل د سرغړونې تورونه ولګول. په اپریل کې د دواړو غاړو 15 سرتېري او ولسی وګړي وژل شول. دغو حالاتو ته په کتو سره په منس ډله کې شاملو هیوادونو امریکا، روس او فرانس دواړو مشرانو ته د آسټریا په سرخار کې د ملاقات بلنه ورکړه. په ملاقات کې دواړو مشرانو فیصله وکړه چې د ډزبندۍ د سار میشن چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یې چلوي ورته به نور هم تقویت ورکول کیږي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یولو سبجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی م بجا
ستونزي او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخي په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو.
د ننګرهار امنیه قومندانې منصوبینو 15 میله کلاشینکوفونه او توفنګچی د ډایاکیا بی وسلې کولو پروګرام ته وسپارلې. امنیتي چارواکي وایي چې دغه وسلې د تیرو 2 میاشتو په دوران کې د بیلابیلو عملیاتو تلاشي پر مهال لاسته راوړې. نورحال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې راپور کې راکوي.
ننګرهار هم یو لهغه ولایتونو څخه دی چې لتیرو اوګدو کلونو رئیس په کې د دولت په وسلوالو مخالفینو سربیره زورواکي هم شته چې په غیر قانوني توګه وسلې ګرځوي. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې دوی هوټ کړي دي چې په دغه ولایت کې به ټولې غیر قانوني وسلې راټولوي او عاملین به د قانون منګولو ته سپاري. د امنیه قماندانۍ منصوبینو د سیشن به پورس هغه 15 میله کلشینکوګونه او تپنګچی چې په تیرو دوو میاشتو کې د پلټونو او عملیاتو په دوران کې لاسته راوړي وي د ډایاګ یا بې وسلې کولو پروګرام ته ور وسپارلې. په دې حقله د ننګرهار امنیه قماندان جنرال زلور خان زاید خبریالانو ته وویل
پنځه څلوېښت میله مختلف النوع کلاشینکوف توپنچې چې په تېرو دوه میاشتو په عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د امنیتي ځواکونو لخوا نه په چک پوینټونو کې په تلاشیانو کې لاسته ورغلي وې او نن د جناب محترم والي صاحب چې هم حضور درلود او حکومتي صاحبانو مو د ټایک پروسې ته تسلیم شو.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په دې موقع خبریالانو سره په خبرو کې وویل کله دولت سره د ولس همکاري همداسې دوام ومومي دوی به وتوانیږي چې ټولې غیر قانوني وسلې راټولې کړي.
نن چې کوم تاسو لاسته راوړنې نه دا په ډېر جرأت باندې کیږي په ډېره قربانۍ باندې کیږي او زموږ مطمئنم ان شاء الله که چرته د دوی د قربانۍ وي او زموږ د ولس قوي همکاري وي په ننګرهار کې به امنیتي وضع ښه شي او چې هغه څوک چې خلاف د قانون سلاوي لري او ځان سره ساتي ولس به زوري د هغې خلاف به اقدامات وشي.
د دولو ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د انسان تښتونې پیښې هم زیاتې شوي چې د ننګرهار اوسیدونکو دا اندېښنه لري چې هغه با رسوخه اشخاص چې په سنه سره شکل ورته له دولت نه مراحت حاصل دي او په غیر قانوني توګه وسلې لري د انسان تښتونې او نورو جنایي جرمونو پیښو کې لاس لري. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې دوی کلک هوډ کړی چې کله هر چا سره غیر قانوني وسله ولیدل شي ترې اخیستل کیږي او د قانون منګولو ته به سپارل کیږي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
او د خبرونې په دې برخه کې د عرفان کمال په واسه د غسندر
نازولی محبوبا پسیل روان نشولا جان جان لکه دزر کی خیراما نشولا جان جان لکه دزر کی خیراما نشولا بیا نازولی محبوبا پسیل روان نشولا جان جان لکه دزر کی خیراما نشولا جان جان لکه دزر کی خیراما نشولا اور بل بیا پمخرا خور کا اور بل بیا پمخرا خور کا مطلب نور ند خما خف کوینا جان جان لک دزر کی خیر مان شولا جان جان لک دزر کی خیر مان شولا بیا ناز ولی محبوبا پسیل روان شولا جان جان لکا دزر کے خیرا مانا شولا جان جان لکا دزر کے خیرا مانا شولا اور بلی بیا ببر ببر کو دسرو گلنو پکی چتر جھوڑوی نا جان جان لکہ دزر کے خیرامان شولا جان جان لکہ دزر کے خیرامان شولا یا نازولی محبوبا پسیل روان شولا جان جان لکہ دزر کے خیرامان شولا جان جان لکہ دزر کے خیرامان شولا مخلوق ټول پتا ماشا دے مخلوق ټول پتا ماشا دے سمرد خیالا پنخروب دی قدمونه لکه دزر کې خیر امان شولا جان جان لکه دزر کې خیر امان شولا بیا ناز ولې ما بوبا په سیل روان شولا جان جان لکه دزر کې خیر امان
له تیرو څو ورځو راهیسی په پیښور کې د کالجونو استادانو د پولیو ضد د ادارې ځینې کارکوونکو د خیبر ایجنسۍ کډوالو په احتجاج لاس پورې کړی او د حکومت نه د خپلو غوښتنو د پوره کولو هڅه کوي. دوی چې په احتجاج ناستې ګیله کوي چې حکومت اډو د دوی تپوس ونه کړ. د خلک وایي په سره لمر او تود موسم کې له مجبوریته پر احتجاج کولو مجبوره شوي دي، نو حکومت دې د دوی غم وخوري. له پېښوره پرې د مشال راډیو خبریال خالد خان راپور کوي.
دا پېښور پریس کلب مخې ته قبایلي سیمو کې د کالج استادانو د پولیو په ضد کارکوونکو او بیا د خیبر ایجنسۍ بې کوره شوي خلکو د تیر څو ورځو نه په احتجاجي کیمپونو کې ناستې. خو د دوی په وینا تر اوسه پورې د دوی تسلۍ لپاره هیڅ یو ذمهوار سرکاري افسر نه دی راغلی. قبایلي سیمو کې د کالج غیر مستقل استادانو د تیر اوو ورځو نه احتجاجي کیمپ لګولی دی او د خیبر پښتونخوا حکومت نه دغه غوښتنه کوي چې د دوی نو کړی دی په خېکلی شي.
نن زمونږ وم اورېزه دی اوسه پورې د ګورمنټ یو نمائنده هم سره رابطه نه دی کړي او دا خودی خبرې ثبوت دی چې د موجوده ګورنمنټ د تعلیمي ایمرجنسی او پلس دوی د تعلیم دوز ګورمنټ دی، دغه ناره دوی غلطه ثابت کیږي.
په دغه احتجاجي کیمپ کې ناسته یو زنانه لیکچرر وایي چې دوی به د خپل مطالبو تر پوره کولو پورې احتجاج جاری ساتي.
دا زموږ رائټ دی، موږ چې کوم نه غلط کار نه راغلی، زموږ رائټ دی خپل حق خلولو لپاره موږ راغلی یو او موږ هغه پورې خپل احتجاجي کیمپ سټرګل جاری ساتو سو پورې چې موږ پرمننت کړی.
دغه شان د قبایلي سیمو کې د پولیو په ضد کارکوونکو هم د تیر یوې اونۍ نه احتجاجي کیمپ کې ناسته کوي او د خپل نوکرو مستقل کولو سره سره د خپلو بندو تنخواګانو غوښتنه هم کوي. د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي د فوجي عملیاتو نه متاثره شوي خلکو هم په دغه سخته ګرمۍ کې احتجاجي کیمپ لګولې دي او د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی وران کورونه دي بیا جوړ کړي شي او قبایلي سیمو کې د روزګار لپاره د دوی سره مالی مرستې وکړي شي.
نن موږ ته د انسان په نظر کتې شي صرف یو قبایل آزاد دی. آزاد مطلب دا دی چې هر سړی په آزاد دی، کسو کې کور را نه او کسو کې وجنی او کسو کې تړي، موږ ته باشو قبایل.
دا یادونه دا چې د پېښور پریس کلب مخې ته په سخت ګرمۍ کې دا سړک په غاړه د احتجاجي کیمپونو ته نه خو د خیبر پښتونخوا حکومت ذمہوار چارواکي یا د فاټا سیکریټ افسران د دوی تسلۍ یا مطالبې اوریدلو ته راغلي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
لنن په جلال آباد کې د لسو ولایتونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیلېږي چې سورزی به دوام کوي. د کرکټ بورډ غړي وایي کورنۍ کرکټ له دوی سره د ملي ټیم لپاره د نوو ځوانانو په موندلو کې مرسته کوي. یوه اونۍ وړاندې هم په جلال آباد کې د ننګرهار چمپیون ټورنامنت په نوم د لسو ټیمونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې وه چې پرون پایته ورسېده او د کونړ اتلانو د غلوبه وګټله. باز محمد عابد پرې له جلال آباد رپورټ لري.
دا سیالۍ د جلال آباد ښار بیسودو پلته سیرمه د کرکټ په یو خصوصي لوبغالي کې ترسره شوې چې د یوې اونۍ په دوران کې لس ټیمونه په خپلو منځو کې ولوبېدل، چې ختیځ اکاډمۍ په شلو اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره کونړ اتلانو ته 134 منډې هدف وټاکه. کونړ اتلان د 15 لوبغاړو په سوځېدو د 19 اوور په درېیم ګزار په دې وتوانېدل چې ټاکلي هدف ته ځان ورسوي او د دغه تورنمنټ چمپیئن شي. بادام احمد زای چې د تورنمنت ویاندی کوله د دغه پیلوبي په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
لمړی ټاس د کونړ لوبډلې وګټه خپلې د بورنګ پیسې کړې و. په بورنګ کې د بچوونو کې لمړی دوی نو خدزي ګړې می پټاکلو شلو ورونو کې ټول لوبغاړو سره 134 منټه ټارګټ ورک چې پټاکلو نو سم ور بدریم بال باندې دغه ټارګټ بیا د کونړ دلان خپل بریا پای ته ورسو. یوازې 15 غړي لاس ور کړی و.
د دغه سیالي او د ننداري لپاره پر ننګرهار سربیره د کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم په زرګونه تنه کرکټ مینوال راغلی ول. د کونړ اتلانو د لوبډلې یو تن لوبغاړی تمیم تلوار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د دوی د لوبغاړو مهنت او د ننداره کوونکو تشویق د دې باعث شو چې کونړ اتلان د سیالیو چمپیئن شي.
په دغه اتلولۍ کې د لوبغاړو ښه لوبو د کونړ د مینوالو د سپورټ او د راتګ زموږ مورالونه اوچت کړل او همدغه وجه وه چې موږ اتلولۍ ترلاسه.
په ننګرهار کې د وړتیا په نوم سپورتي ټولنې مشر اکرام الله اکرام وایي چې د ځوانانو ترمنځ د کرکټ د سیالیو له برکته دوی کولی شي چې ملي لوبډلو ته وړ ځوانان ور وپیژني.
دغه ډول سیالۍ د کورنۍ کرکټ د ودې لپاره واقعا یو مهمه خبره ده. همدغه سیالۍ دي چې موږ د کورنۍ کرکټ نه ځوان لوبغاړي راوباسو، ملي ټیم ته ورکو، نو لس کلن لوبډلې ته ورکو، ولس کلن لوبډلې ته ورکو، بالاخره ولایتي ټیمونو ته جذبېږي.
دغه سیالۍ د کرکټ د خصوصي ټیمونو ترمنځ جوړې شوې وي او یو شمېر سوداګریزو شرکتونو یې لګښتونه منلي وو. د افغانستان د کورنۍ کرکټ مشر نظیم جار عبدالرحیم زی وایي چې د افغانستان کرکټ بورډ د پخوا په څیر ژمن دی چې د کرکټ خصوصي ټیمونو ته وده ورکړي.
خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د کورنۍ کرکټ یو مهم جز ګڼم. کرکټ بورډ دې ته ژمن ده چې خصوصي سکتور سره به اوږه په اوږه کار کوي، د دوی هر ډول مرستې ته ژمن ده.
د یادولو ده چې نن د چهارشنبه په ورځ په ننګرهار کې د کرکټ بورډ ادارې لخوا د کورنۍ کرکټ سیالۍ د لسو ولایتونو ترمنځ پیلېږي چې دا ټیمونه به په دوو ګروپونو وېشل شوي وي، چې یو ګروپ به د غازی امان الله خان په نړیوال لوبغالی کې او بل ګروپ به د جلال آباد ښار د کرکټ په خصوصي لوبغالی کې سیالۍ ترسره کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
او اوس د میناګل په واسطه حمزه بابا دغه کلم.